پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د سولې د نوي خبرو په اړه دی چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نوي پروسه په قطر کې پیلېدونکې ده. نو راپورونه به هم د دې خبرونې په لړ کې واورې. خو تر هر څه دمخه د اجمل انتخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال د هوایی برید په ترڅ کې وشل شوي دي. تمه ده چې د جاپاني خیریه موسسې د مشر تیسو ناکامورا جسد به نن خپل هیواد ته انتقال شي. او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوو جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د پی ایم ایس جاپانی خیریه موسسې د مشر تیسوتسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته نن انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللي. دوی تیره شپه له ولسمشر غني او د افغانستان له لومړۍ میرمن رولا غني سره پار کې کتلي. د ولسمشر د ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني ویلي دي چې ناکامورا د مړي ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکامورا پروژې د ده په نوم شي. ناپېژانده وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ. په دې حمله کې دی ټپي شو او بیا یې سا ورکړه. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې په ګډون یو شمېر اغېزمنې پروژې یې ترسره کړې وي. نوموړی له پیشې ډاکټر خو وروسته یې د کرنې او همدارنګه اوبو لګولو په برخه کې د افغانانو لاستوی پیل کړ. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. په دې پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. الشمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. پاچا ویل چې د سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نه شي کولی. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. د دې برید علت تر اوسه پورې روښانه نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خبرو شوو اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا له کبله لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوید شنکر پرون خبریالانو ته وویل د وای د امریکا متحده ایالات نن پر درې عراقیانو په عراق کې د سولې ایزو اعتراض کوونکو په سالمانه ځپلو کې د دخالت د اداري فساد او رشوت د هڅې له کبله بندیز لګوي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه دولس تنه نور وژل شوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامه کې وویل د عراق خلک بیرته له خپل حکومت څخه واقعي اصلاحات او له باور وړ رهبرانو حساب کتاب غواړي چې د عراق ملي ګټې ورته لومړیتوب ولري. د عراق وګړي د اکتوبر له لومړیو د پلازمینې بغداد او د جنوب د شیمیشتو سیمو لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي. دوی وایي د کار نه لري په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل غواړي او د ټولنیزو خدمتونو د ښه کېدو غوښتنه کوي. د اعتراضونو پر مهال چې د صدراعظم عبدالمهدي د استعفا سبب شوي شاوخوا 410 کسان وژل شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. او ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له 1.5 میلیارد ډالر پور ورکړي چې هر کال 2025 چې په لږ ګټې هر کال د 2025 کال تر جون میاشت پورې باید ادا کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپل ډېرې پیسې لري او پیسې پیدا کولی شي، نو پر دې قرض ورکولو باید لاس ونیسي. نړیوال بانک ویلي چې د دوی پور به له چین سره دا مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي تر څو شخصي سکتور په دې هیواد کې پراخ شي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیل دون کده. د دې وزارت وایاند ناجیه انوري
د نشست قطر از جای شروع میشه که سند قبلی که بین طالبا و امریکا انکشاف یافته بود او سند دیگه باطل است و با او اساس دیگه بحث نمیشه.
بلخوا سیاسی شنون که در نوی مذاکراتون نتایجو تا چه نظر لری؟ در بلسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون وایی؟
یو که داد مسائل بانی پا شپو شپو پا ورز ورزو بحثون سیوی گی شاید داد زل داغه بحثون پا کچه سو ساعت وقت واری زکر پر مسائل چه فیصله سویده صرف یوازی پر اون مسائل به سو وقت زایه سی چه آغه زینی نیو مسائل گی.
دا به هماری چې جرمنی غواړي هغه پناه غوښتون کې خپل هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړی دي. که وخت ونو راپورونه به هم درته خبرو کو او د خبرونې په وروستۍ دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. ورزو ته د خبرونې د سرمازو ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیلېږي. د دې وزارت ویاندې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو پر موضوع تمرکز وسي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی دی. په دې نور تفصیل زما همکار نسیم شفق راکوي چې هم د وسره سره د کابل استودیو څخه کښه دی. شفق صاحب خبرونه ته شرح لري.
د سلام پوړندې کول سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا باطلې شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
پیش از شروع هر
نشست دیگه باید موضوع دا هر ډول غونډې له پیل دو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کیږي. یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبرې بیا پیل شوې دي. د زلمی خلیلزاد د مذاکراتي ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو تمرکز د تاوتریخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي. ښاغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخې خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه له امریکایي چارواکو سره د خبرو د بیا پیلېدو پر څرنګوالي څه نه دی ویلي، خو تر دې په خوایې ټینګار کړی چې خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې درول شوی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاستیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقه مندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې یا کم و زیاد دغه موافقتنامه لاسلیک شي، خپل مراحل دوی کی او د بین الافغانی مذاکرات لپاره لار خلاص شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوی. خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد د رواني جګړې یوازینی حل لارا د افغان حکومت په ګډون د سولې خبري اترې او اوربندۍ. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. دوستانو، په قطر کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه راپور واورید. خو بل خو د شرون کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه څه نظر لري چې نتایج به څه وخت او څنګه معلومیږي او څه نور ته خوشبین دي؟ نسیم شفق، د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او هم د پښتنې ترې کړې ده.
دغه صلح دات ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اول نومیاشت کې کړې وه، په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د هیئت او د امریکایانو تر مابین خبرې شوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې، هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله د یو پټه په معنا و.
اوس جناب، او جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبره چې کېږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او په خوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کېږدي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درکړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو په طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ورکړي دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ورکړي دي، ضایعات ورکړي دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړي دي. اوس طالبان و جنو کچې تر رسیدلی دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه چې طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو چې دا کسان د سولې دي سخت لیواله و، یو چې دا کسان سولې تر شک وستر کتل. دا پروسه باید نور شفافه سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسي. درغو چې دا موضوع شفافه نسي، د موضوع صداقت نه واځي کیش.
بله پښتون صاحب، یو خبره دا چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کم دسی، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه سی خبرې کیږي؟
فکر نه کوم، ځکه یو تعداد مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځو بحثونه سوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائلو چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چاغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپل د طالبانو سپو ته خبر ورکول او غوی په جریان کې چول یا غوی د میډیا د خوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغوړي. په مجموع کې عملی والچا ډیره ده، عوام د خلکو غوښتنه ډیره ده. فکر کوم چې نور به شاید د موضوع سره درلاندې.
او پښتون صاحب، یو خبره ده هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندی کېدای شي د توافق په لیو میاشتنه په کم موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څه اوریدلی نه دي، خو موږ چې څو ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ولیدی، هغه په خپلو خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه، د هغه خبرو او خوشبيني هم دا شی ښکاره کاوه چې ګواکې چې دغه صلح باید امضا سي او نور د دې وخت راغلی دي چې دا صلح سره ټول سي او افغانستان خلک نور د دا غم لړلي حالت څخه نجات ومومي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي چارشنونکي خالد پښتونو.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي او ری د لیسیز مش خبرونه دغه راز کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لرسي او خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له خاطر پرده استخبار
د افغانستان صنعت او سوداګری وزارت وی د پنګونې د جواز ورکړې په پروسه کې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی راغلی. د دې وزارت د رسنیو برخې مسؤل جواد د بیرنن ازادي رادیو ته وویل تیر کال شاوخوا 6000 د پنګونې جوازونه ویشل شوی وو چې د غشمیر سا کال شاوخوا 2000 ته پورته شوی.
روان دي جواز دهی او روان دي جوازګیری هر دیش بسیار یک سایر سعودی و سایر سعودی داره. خوشبختانه پروسه جوازدهی ما یک قسم تنظیم شده که هم به لحاظ مثلا قیمت هم به لحاظ طی مراحل نادینا بسیار کوتاه شده، پروسیجا کوتاه شده.
د ښاغلي دبیر په خبره په افغانستان کې د سوداګری روان حالت هیله بخونکی دی او ډیر سوداګر د اوبو، ساختمانی او د کثافت د مدیریت په برخو کې جوازونه اخیستي او غړي پنګونه وکړي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې په کټاري ډول د غنمو کښت کولای شي، د غنمو حاصلات لشلو څخه تر 10% پورې زیات کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسنن ازادي رادیو ته ویل د غنمو د کټاري ډول کښت لپاره په 1400 کې شاوخوا 10 نمایشي قطعې هم ویشل شوې دي.
یک جرب زمین انتخاب میکنیم و به شکل قطاری برشان کشت میکنیم که هم تکنولوژی جدید و راهنمایی های متخصصین ترویج و مامورین زراعت دو تدریس میشه. باز آخر سال اونا به چشم سر خود میبینه که حاصل فوق العاده متفاوت است.
دو خاغلی تسل په خبره په قطاری ډول د غنمو کښت ترویج د دې ترڅنګ چې د بزګرانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راولي، ترڅنګ د دوی په اقتصاد هم مثبت اغیز پرېږدي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
له خطر پردیس خمنونه کوم اوس په یو بل مطلب راوخو، هغه دا چې جرمني غواړي هغه پناه غوښتون کې خپل هیوادونو ته بیرته واستوي چې په دغه هیواد کې جرمونه کړی وي. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، خو اوس غواړي چې سوریاوال هم خپل هیواد ته ولیږي. اسمت زرمن په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریاوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شي اړخو له لورې وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لورې یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمنی د ایالتونو د کورنیو چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمنی په شمال کې لې وی غونډې وروسته خبريالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپل هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمنی څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. ګروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملی کول به اسانه کار نه وي، ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه دا ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریوالو د استلو بهیر درولی وو. د سوریه په جګړه کې 10000 تنه وشل شوی دي. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و اوس پرسو کابل چاپ او رسپانو ته چی په خلونه نه غنو کې د نورو بیلابل مسلو ترڅنګ د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژل کېدو پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ملی ارمان رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ناکامورا یعنی مراد کاکا د پاکستان استخباراتي سازمان وژلې. وړاندې په مطلب کې راغلي ناکامورا غوښتل چې د کونړ په سیند بندونه وتړي او د اوبو لوی او واړه کانالونه جوړ کړي چې شاړې ځمکې ورباندې آبادې سي. د مطلب د لیکونکي پان د ناکامورا د غنیت پلان او کار د پاکستان نظامیان په غوسه کړل، نو له همدې عمله یې وواژه. د مطلب په پای کې راغلی چې ټول افغانان د نوموړي په مرګ سخت غمجن دي او ناکامورا د افغانستان د بیا رغونې اتل بولي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې د تتسو ناکامورا قتل جمعي وجدان ته ټکان ورکړ. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې ناکامورا هیڅ ډول سیاسي او ایډیولوژیک ایجنډا نه درلودله، نو ځکه خو یې هم شخصي دښمن نه درلود. هغه څوک دښمن دی چې د افغانستان له پرمختګ سره ستونزې لري. د سرمقالي په پای کې راغلي د ناکامورا د ترور په وړاندې د افغانانو له غبرګون نه ښکاري چې د افغانستان خلک د رښتینی خدمتګارانو قدر او درناوی کوي او د دوی هڅې نه هیروي. لیکوال وړاندیز کوي ناکامورا په افغانانو حق لري چې په تاریخ او فرهنګي حافظه کې ځای ورکړل سي. سرخط ورځپاڼې د تتسو ناکامورا مرګ د افغانانو لپاره یوه ستره غمیزه بولي، خو د نوموړي د امنیت په ساتلو کې د پړې ګوته حکومت ته نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د نوموړي د امنیت لپاره باید له وړاندې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي وای. سرمقاله لیکي که څه هم ناکامورا اوس نسته، خو که په خبره ښه امنیت یې ساتل سوی وای، کېدای سوای چې څو نور کلونه هم افغانستان ته کار وکړي چې داسې ونسول. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که څه هم پخوا له دې په افغانستان کې دې ته ورته ناوړې پیښې رامنځته سوي وي، خو په مخنیوي کې تل بې غوري سوي. د سرمقاله په پای کې یادونه سوي ډیره جالبه خلاده ده چې ناکامورا ته افغان دولت افتخاري تابعیت ورکړ، خو د امنیت په اړه هیڅ هم په پام کې نه ونیولي. وېسا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي جاپانی ډاکټر توتسو ناکامورا هغه خدمتګار و چې د مرګ دښتې په سمسور باندې واړولې. په مطلب کې راغلي د ناکامورا په زړه کې د انساني خواخوږۍ دومره ژورې ریښې غځولې وې چې زرګونه کیلومتره لرې یې د افغانستان په یوه لره پرته سیمه کې له ګواښونو سره سره د نورو انسانانو د ژوند عصري کولو لپاره پایڅې راپورته کړې وې.
دوستان او امریدل چې په ورځپاڼو کې مقاله خپرې سوې دي د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژنې پر اړه باندې. تاسې هم راپورونه اوریدلی دي چې تیتسو ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني موسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال په جلال آباد ښار کې د څو وسله والو لخوا د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای په یوه برید کې ووژل سو. په خوست ولایت کې یوه نوې څلور لاره د ولایتي ادارې لخوا د دغه بشرپال جاپاني ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول سوه. د خوست حکومتي مسؤلینو او افغانانو او فعالانو د څلور لارې د نمونې په ځای کې ناکامورا د افغانانو یو نږدې دوست، خواخوږی او خدمتګار وبله وویل چې د بشرپال جاپاني خپل ټول ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و. دا اقدام د جمعې په ورځ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل کوي.
د خوست ښار ختیځ لوري کې سبزی منډې خواته د ښاروالۍ لخوا پر نوې جوړېدونکې څلور لارې باندې د بشرپال جاپاني تیتسو ناکامورا د نوم ایښودنې ځای ته د خوست حکومتي مسؤلین، مدني فعالان او د بشري حقونو د بنسټونو غړي ورغلي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ناکامورا وژونکي د افغانانو دښمنان یاد کړل او ویل چې نوموړي بشرپال جاپاني د ختیځو سیمو خلکو ته د روغتیا او د اوبو د کانالونو او سربندونو په برخه کې ډیر کارونه وکړل. د ښاغلي پټان په وینا همدې خدمتونو ته په کتو د خوست سیمه ییزې ادارې او ولسونو په تیاره چې د خوست ښار یو څلور لارې د تیتسو ناکامورا په نوم ونوموي.
د افغانستان د سولې او ښیرازۍ دښمنانو، د افغانستان د خلکو یو ډیر نږدې دوست ناکامورا په نام باندې یو جاپانی ډاکټر و چې هغه د څو کلونو رئیس دی چې دلته راغلی و په ننګرهار په ولایت کې، خصوصا د کونړ په سیند باندې هغه ځمکې چې باید خړوبه شوي هغې دپاره کانالونه جوړ کړل او هغې د کونړ او د ننګرهار په دښتو کې چې هغه ډېرې سوزونکې دښتې وې اوس هغه خیرازه او یو شنه بڼ باندې وګرځولې. نو دا چارې چې ته نن تاسې ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام من یاد شولم.
د بشري حقوقو یو فعال بوستان ولیزی ویل خوستی ولسونه د دې بد پیخلې کبله د جاپان ولسره په غم کې ځانونه شریک بولی.
د خوست ټول ولسونه د ډاکټر صاحب ناکامورا په مړینه باندې خوشینی سرګندوي او د ټول جاپان هیواد سره په دې غم کې ځانونه شریک بولی. په دوهم قدم کې د خوست ولایتي درې څخه مننه کوو چې د یاد سلور لاري د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د خوست ښار د شپږمې ناحیې وکیل ګزر ډاکټر داوود نیازی ول ناکامورا د افغانانو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی وو او د دوی د حسیني او آبادۍ لپاره هلې ځلې کولې.
ناکامورا موږ ته خپل ژوند وقف کړی وو، خاص کر د افغانانو لپاره او د افغانانو خدمت لپاره د خپل هلې ځلې په مخ پولې او بالاخره موږ د زیا کېدل او د لاس اور کول یو غمیزه بولو او د کورنۍ سره په غم کې ځان شریک بولو.
همدارنګه د پنج شنبه ورځې ماښام یو شمېر خوستي ځوانان او مدني فعالان هم د تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو سره د غم رازۍ په موخه راغونډ شوي ول او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې وې. څه موده مخکې افغان ولسمشر درې اویا کلن جاپانی ناکامورا ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې په اعلان کې مورد ترشنه آسمان لاندې خبرونه هر ورځ د شنبې پر ورځ خپریږي، چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به هم پر دوو مسایلو باندې بحث واوري. لومړی دا چې په افغانستان کې د جاپانی بشرپال ناکامورا پر مړینه باندې د خلکو عکس العملونه څه دي، او په دوهم ساعت کې به په یوې بلې جنجالي موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه په افغانستان کې جبري نکاح ویلی سو ورته موضوع د انجونو د ودولو پر مهال باندې څونه د غوی څخه پښتنه کیږي یا د ایجاب قبول موضوع څومره اهمیت لري او څونه باید ورته توجه وسی. په دې موضوع باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر سره شریکي او خبرونه ته زنګ وهي. اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري، ورځو تاسو راغلو پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونو
زین رحمت کندهار تخصص سره په تماس کې کله لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب ولسوالۍ کې لاندې ارغنده ورود کې وکړه جوړیږي. نو په دې کې چې دغه نه درغلي شوه د کوم نتیجې انجنيران چې را له څو ورځې وړاندې هغه د ټکدار ته وویل وایي چې ته بهخه خټه ورا چې خپل صاحب مشتاق ته نه وایي او دلته په سمیع چې نه کاریږي بهخه بس کم اکثر باندې نه مګول ورلېږي دا بهخه کار درغلي شوه. نو خله لرم چې تر مروته او غانو پرې زموږ आवाज ورسیږي د دې کارې ویناج وروسته تر څو زموږ ملت کلپات یا بایزات ژوند حواله.
زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجي میرولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډېر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کوي هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم یې درته رسېدلی دی. ناکامورا خو یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوندې سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یې حکومت کې کارونه کړل، نه یې نور داسې کارونه کړل، خاص د افغانستان خلکو ته خدمت کړ. د افغانستان خلک د دې پوه شي چې زموږ ګاونډي هېوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجیان دي چې د افغانستان آبادي کو یا داخلي خلک دي ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا پکتیا دا تمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیلی تندر خبری کم وقتن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا دا چې په هیواد کې دا ټولو څوارلسم پاسو خونکو لپاره دی د لسان زمینه برابره شي تر څو په ټول هیواد کې ټول څوارلسم پاس خونکي په لسان بدل شي او د څوارلسم پاسو خونکو په ماشونو کې تبدیل ما هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وی چې ازادي راډیو ته مو راستولې و مننه کوم. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینې کولی سئ چې ازادي راډیو سره شریکې. موږ به د ځانګړو خبرونو له لارې له اړوندو مسلینو سره شریکو. په دې سره ورسېدو کابل کې 12:30 سوالې د اجمل انسخ به یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
چارواکی وی د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایی برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویر به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه غوښتي چې چین ته د پور له ورکولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انځخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه به سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونه په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي، غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایی ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي د یو گاونډي هیواد تابع دي چې دوسیې د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام قلعه پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر معینی وروسته یې سوځولي دي. او د ونی وروستي پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیخه کې پولیسو په سرخرو د ولسوالۍ کې نږدې 1.5 کیلوګرام نشه مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشه موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوی چې دوی ښځې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حوال لحاظه دته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په کوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره پودري نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې بسم الله ما ته نه پری.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلويش بستري ضرورتونه پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پندونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا تواکشا د دې شي راګو.
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک و د دې ولسوالۍ په دشتونو کې هم کوکنار کړل او عام خلک هم په زور دیت اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې توره نوي چې د کوکنارو کښت یې لار هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونه د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کړنې کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دشتي منطقې دي، سرسبزي منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمينه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تختې پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پیښ کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېخې یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلود. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالیو هلته دوه پسله و درې پسله تاریخ کرل کیږي او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکې کې نه دي په ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسی لوکي او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمه کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې چې هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. دولت چې د خپلو وای غملیتونه وکړي دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوزا باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لخ کوکنار کرل شوی ول چې لامل یې وشکالی و، خو سخ کال چې اوبه ډیری سوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملی کړی، دا ویره باندې ښنشته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړه پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالي ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمیر ښځې د خپل معتاد میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړه پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو ترڅنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې معتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم معتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ور مریض کې شت بیا میره برش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابلې نه می پوزه ډیر وخت به می جنګ کوتي. دا پریده نه دا شی اصاب خراب کڅنګ ده. وکته له ما سره په ډیر نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې چا باندې نه اوس ملوا ما تی نه پری سينه بوله جنګ به اوس سره سي دی. یاد به بخت کړم اوس نو داس خو پیدا یک هغه به دې پیرو سينه اوس خو عملی ده. ما ته په خپل وایس ول پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دي نه و نه ما د تلویزیون کوستي وس خاص کې ما د دې کور سامانو کوستي وس خاص کې.
خدیجه از مزار
4
که مثلا نشه میکنه.
اینا نمی خدیجه ده څلور کاله کیږي چې نشه کوم. میړه می معتاد و ورسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې رسخه خرڅ کړل.
هر چیزه که داشتیم سودا کرد.
کورنۍ یو قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثر لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لار ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړه کړي چې هیڅوک بخپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطر خج او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قوم نسی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړي چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډېر لوی جرمانه هم تعین کړي ده. 740,000 افغانۍ د دې د تخته دفاع تعین کړي ده. لوی مشکل هم دا ده چې دی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار کور نه یو سره راوړي ده، که طلا ده، که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کیږي. او بل مشکل هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کیږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشه یي موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي. او وای چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده پکې نه مې د آخرت ګټه ده. حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کیږي، له کاره پاتې کیږي، کور له خدمت نه پاتې کیږي، دا پرېکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابر ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپل اولاد د راتلونکو په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټرانو وایي چې دوی د نورو خدمتونو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټرانو وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلو بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2018 کال اخیره پورې، چې بیا په 2018 کال په شروع کې د دارالامان سلو بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت د ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2018 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغ دو کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوي نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوي نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولای شي فوکس لاندې نسی. او په درېمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 15 خورزینه خپل دوره پوره کړي، لاغه نه ورسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو د تر ډول ډول ستونزې نور هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روغ دي شي. مخکې له دې چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې له دې چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی خدمات اخلي، کوم چې موږ ورته لرو مشوره وی کونسلینګ وی او زین نور خدمات چې دی پورې تړلې دي د غول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل لازم بیا لا غن ورسته په درې میاشتې نور کې دی به 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي خپل خدمات اخلي او غن ورسته خریش پګ میشت کې هر میاشتې یو ځل
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې 2 ساعت کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوي
کله چې ناروغ موږ ترشی او بل اخر بستر ته ولويږي دغه مخکنه مراحل په تیرول نو ورسته هغه د بستر لاندې ونیول شي بیا دلته دوه پړاو نه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وي او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وي دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې چې په لومړی پړاو کې د هغه د مخدره توکو د قطع علائم هغه کوم اعراض چې دته پیدا کی کوم نخي نخانه چې دته پیدا کیږي کوم تیبي ستونزې چې دته پیدا کیږي لکه اشکریزي فاجعه اسالات او داسې نور ستونزې هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري چې دته وخت په وخت دوا ورکوي د دې ستونزې ته بررسي کوي تر هغه پورې چې د ډیټاکسیفیکیشن لمرحله څخه وځي چې دغه مرحله کېدی شي ل 15 تر 15 ورځې یا ل 15 تر 15 ورځې پورې دوام وکړي نظر هغه د مخدره توکو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورورو کمیږي په هغه باندې مخکله دي چې بستر تر شي او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانای لري د فزیکی قوت څومره ده نظر هغه ته به فرق کوي د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دی کې کاملا دی آماده دي دوی چې د رواني جلسات واخلي د کونسلینګ واخلي د کوم پلان د پاره چې دی راغلي کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پیښ شي د بستر بیا جلسات نیول کیږي پلان ورته ترتیبيږي دلته چې بیا موږ څوره کوم جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي چې روان شناسان د دې جلسات د کونسلینګ د مشورې دی هیده د احتیاط په بخش کې د دې ستونزو په بخش کې او بلا خیره کوم د هیستون زی احیان اندې ته په دغه مرحله کې پیخیږي نو ډاکټر سیوان زموږ د دې په خدمت کې دي او د دې تدوی وړاندې کوي
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لري
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي مکتب وی ابتدایه متوسطه لیسا پونتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه مساجد ته ځو زمونږ کارکونکي زی هغه ته پوهاوی ورکوي او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دې اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي یا دغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کاسوي چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي نو په دې خاطر باندې مونږه ساحوي ټیم زی په مکتب تبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي حتی بغیر لدیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي کوم ځای کې چې دکان وي حتی دکاندار وي نور کاروباری خلک وي کوم ځای کې چې ازدحام وي هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولېږي زموږ خبرې اوري موږ کارمندان زی هغه ته پوهاوی ورکوي هغه سره خبرې کوي د مخدراتو په وختنې د کمښت په اړه د دې اضرار ورته تشریح کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې ووریده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم د دښمنی کوي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي دا چې عزیز څنګه سړی دی جرګې ولې د پاړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
Hey
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دی پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوختی دي.
حاجی صاحب کمال خان، څه درته وای؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی.
حاجی صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو واکشه چې زه درته څه وایم؟ زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پیژنئ کنه؟
نه، زه یې نه پیژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسیږي.
شوکه صاحب، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوګونه د کړنوي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې اخته نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي، زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کړي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې تاسو
کور دې ودان. حاجي صاحب، کور دې ودان، ژوند
وسه. زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالي کړي.
سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے
آیا
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیا لالا سنیول سر پر نک روزو اے دینا ویس بھی مڑون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بن کو لای دی جن 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 کو لای دی جن 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 کو لای دی جن 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 کو لای دی جن جن یا خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دو